السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو دا خبری موضوعات راټول کړي. د کندهار ښار په ومه حوزه کې له پرون راهیسې جګړه روانه ده.
موږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي. په دې خاطر دغه عملیات یو څه پیچلی او کرار روان دي چې د خلکو په کورو ننوتلي.
یو راپور کې دا هم درته لرو چې ولې طالبانو ګڼ شمېر ولسوالۍ نیولې. افغان امنیتی چارواکی وایي پر ټولو بندرونو کنټرول لري.
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات تل کړي.
خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې لدې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، خبرونه اورو نوریاس نوری چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبانو بلل. د کندهار په اومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي د دې ټولنې د غړو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبانو وبلل او ویویل چې له طالبانو دا پوښتنه وشي چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړه چې که افغانستان ورانیږي او افغانان وژل کېږي نو ګټه چا ته رسیږي. ولسمشر د جګړو د سختېدو مسؤلیت داسې مهال پر طالبانو اچوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات کړی او په لسګونو ورسوالۍ نیولې دي. ولسمشر غنی خوست په دې سفر کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې ترڅنګ د غرض د خوست نړیوال هوایي ډګر هم پرانیست. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي ولسمشر او مل دولتي پلاوی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته ورغلي دي.
افغان ولسمشر د هوایي ډګر تر پرانیستې وروسته د هغې الوتکې مسافرینو ته خراغلاست او ستړې مشی وایي چې په همدې ساعت له دوبۍ څخه په آریانا الوتکه کې خوست ته راغلل.
د خوست هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د ولسمشرۍ د ویبپاڼې له مخې ولسمشر غنی نن بیرته کابل ته راستون شو. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په ومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تېرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تېرو 44 ساعتونو کې د جګړې له سیمې 11 مړي او 55 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. په عین وخت کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تېرو دوو ورځو کې د کندهار ښار له ومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بېځایه شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسلوالو طالبانو تیرش په بیا د دې ولایت پر مرکز قلاینه ول څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي.
تیره شپه د یو ساعت په مخه ایوان خطر رامنځته شوه. دغه حمله هم شنډه شوه او طالبانو بیا هم ماتې وخوړه او تلفات هم ورته ورسېدل.
ښاغلي شمس وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود او نه هم د افغان ځواکونو لوري ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه وویل. تر دې مخکې قلاینه او په وروستیو دری ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو ډګر و. د بادغیس د روغتون رئیس پادشاه خان نصري ویلي چې په دې نښتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له شپېتو زیات ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د بادغیس چارواکو ویلي چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د تهران په شمال کې نن سهار وختي د یوې قوي چاودنې غږ اوریدل شوی. د ایران دولتي تلویزیون وویل د یوې نامعلومې وسیلې چاودنه په یوه پارک کې شوې او چا ته زیان نه دی اړولی. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. د تهران مرستیال والي حمید ګودرزی چې د امنیتي چارو مسؤل دی وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. هغه نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته ویلي چې چاودنه د ملت پارک دننه شوې ده. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا یوه حمله وه که نه وویل د چاودنې د آبادو او علت په اړه یې څېړنه کوي او وروسته به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په دې وروستیو کلونو کې د ایران یو شمېر مهم اټومي تاسیسات د حملو لپاره په نښه شوي دي. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل دغه زلزلې چې مرکز یې د خوجند په جنوب ختیځ 153 کیلومتر کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و 40 کورونه وران کړي دي. په دریو کلو کې چې دغه زلزلې لړزولې د برېښنا مزو ته هم یو څه زیان رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پرې کنټرول لري هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ مرستیال ندی الناشف پرون جمعه وویل چې په دونیتسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. ناشف په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د اوکراین په ختیځ کې د زندانونو شکنجه او ناوړه چلند او دغه راز په کریمیا کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو حال وویل چې دغه سرغړونې هر ورځ او په منظم ډول ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ مرستیال دغه راز وویل کله چې په اوکراین کې نښتې پیل شوي په ترڅ کې د دولت او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې له نیول شو شاوخوا 4000 بندیانو سره ناوړه چلند شوی او هغوی شکنجه شوي دي. ناشف همداراز وویل چې په کریمیا کې چې روسیې په 2014 کال خپلې خاورې سره ملحق کړي، روسیې د بشري حقونو او د بشر پالنې له نړیوالو قوانینو څخه پرله پسې سرغړونې کوي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هیوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویاو لپاره بسنه کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په دې اړه نن په څرګندونو کې دغه راز له غړو هیوادونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسینو کمپاین ګړندی کړي. هغه زیاته کړه چې تر سبا به د اروپایي ټولنې په ټولو غړو کې 500 میلیون ډوزه واکسین توزیع شي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو یو شمېر د نورو په نسبت دغه بهیر په چټکۍ مخته وړي، خو فون در لاند وویل چې په دې برخه کې اروپایي ټولنې خپل ژمنه عملي کړه. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري کې چیرته انټرنیټ لري. زموږ دا خبرونه او دغه راز زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي. پاتې د ازادي راډیو ډاٹ کام راځو د خبرونه د سر راپور. د کندهار ښار په ومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تیرو دوه ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا طالبانو د وژل کېدو خبر کوي. خوبل خو د کندهار میرویس روختون ته په 1300 ساتونو کې د جګړې لسمه یو لسمړی او 50 ټپیان ورول شوی چې ډېره برخه ملکیان دي. په عین وخت کې بیا د کډوالو چارو ریاست وایي چې په 1300 ورځو کې د کندهار ښار لومي حوضې شاوخوا 2000 کورنۍ کډې کولو ته اړ شوی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر و محافظه د میر بازار سیمه چیرې چې د تیر دوه ورځې رئیس د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کندهار د امنیه کمانډاني ویان جمال نصر برګزی د جګړې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو عملیات پیچلې سی او کافي پرمختګ نه دی کړی.
خپل داس په ساحه کې اس وسلوال ترګر دلته په و محافظه کې د خلکو په کورو کې ځای پر ځای سوی دي. 13 ورځې خلک په زور د خپلو کورو څخه ایستلی دي. زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي. په دې خاطر دغه عملیات یو څه پیچلی او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي، د خلکو د کورو استفاده کوي. نو موږ په دې خاطر یو څه موږ ته ګران دي چې هلته ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي.
تر اوسه پورې وسلوالو ته څومره مرګ ژوبله اوسي او د پولیسو
پیلن خو زموږ امنیتي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتی او وسلوال ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. چې دقیق ارکان د پیلن لپاره معلوم نه دي، خو دوی ته ډېره درنه مرګ ژوبله اوښتی.
بلخوا په کندهار کې د 215 ماتل کلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق قصا ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په 1300 ساتونو کې د کندهار شهر په ومه حوزه او ډند ولسوالۍ کې شاوخوا بیا وسلوال طالبان وژلي او اتن ورې ټپيان کړي.
په 1300 ساتونو کې د مشترک عملیات چې د ملي پولیس، ملي امنیت، ملي اردو ځانګړي ځواکونو او د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ په کندهار ولایت په ډند او ومه حوزه کې تر سره شو. په دغه عملیاتو په ترڅ کې او یا تنه وسلوال ترګر وو جلسو او ته تنه تپیان سو.
د جګړې په کرښه کې جنگیدونکو افغان ځواکونه هم په سیمه کې د ملکی خلکو د کورونو شتون د عملیاتو د پرمختګ خن بولی.
پرون دلته را نږدې شوی دا پارک نن اوس موږ دغه کړل پر شا کړل نو دې اوس همدا خوا په کورو کې د مرد جه ټانګام ته دروبلې دي نو بس موږ غواړو چې اوس هم شرمخته شو نو حکومت را سره وکړي او د مشران دغه را سره وکړي بس دغه هم دغه چې د ښار سباق خپل کورونو ښار دغه په دې خراب نه کړ.
امنیتی چارواکی د کندهار ښار د ومی حوزه په جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په اړه معلومات نه ورکوي. د کندهار میرویس رختونه جلواټ دغه رختون ته په تیرو څلور ساعتونو کې د کندهار ښار د ومی حوزه د جګړې لسمی یو لسمړیا او 15 ټپیان وبلل سی. د رختون مشر ډاکټر محمد داوود فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې د ټپسو کسانو له جملې یو څلوي شامل کاندي
تیر څلور ساعت کې ډیر مصروف ورځې درلودلې چې موږ تکلیفي مجروحین د مختلف منطقو څخه راغلي دي چې زیات شمیر د میر بازار څخه د میرویس منی او د دغه ومی حوزې مربوط راغلي تقریبا جمله وو 15 کاسمو سره راغلي دي چې په پیندوس کې یو څلورش ملکی او شپارس هم نظامی کسان دي او یو ولس هم جسدونه مرته راځي کال سوي دي چې په کې وو جسدونه د دولت مخالفین وو او نور هم چې ملکی او نظامی وو.
په میرویس رختون کې د جګړې بستر سوي ډېرې ملکیان وایي د هوان په مرموی ټپیان سوي دوی د جګړې کیسه داسې کوي.
مانو محمد ګل
د ټوپ بیا څنګه خورسته
دا د نغادي میرویس مینه کې د نورځو په غونډه کې دغه ولاړو نږدې ورته ولاړو مشته کاش کړه دغه مخته طالبان پنځوي درایي کې والله ته واجر دوه دا دوی را لته ته بده کتل اوباله مشته کاش کړه به وان راغي زه په دې په دلای نه فونې کې و چې په خونه نه وتی دا خاصه ګولی راغلی را کوم مشته یې واجر دغه چې سدار علی په نورځو غونډه کې اوباله واجر دوه دې چې په کې مارا کاش کړي جرم په خونه نه نيستي اوباس والله مې خپل ځي موټر وې موټسیکل کاش کې باندې واغسي را نو ویل شي په خانیا په لازم راتول ولا غته په بيسو اوبره ما ګوري را پوا
روان سازان دي نو ځکه مازه تر هغه ته مدد دي د فرق ما وست به بمبا د پراغه باندې مې اپس تازه کړ اوان به نو بل شي نو والا څو مشتي داسې تقریبا یو درې ورځې ته خاطر څو مشتي والا که څه سم نه خلاص وي له ته بلا پروت یانو را ساسره وشه زه ورشتان نو باندې ضرورت بارے یو ټیکسی سره پیدا خلاصلار باندې به بیا دا سب دغه باندې بوخه نن باسه باندې دا سب ورشتان دغه پر شام باندې راوځي.
د کندهار د کډوالو چارو ریاست وای په تیر دوه ورځې کې د کندهار ښار د ومی حوزه اړوان ل میر بازار او میرویس منی څخه شاوخوا 2000 کورنۍ ل خپل کورونو بې ځای سیوی او د کندهار ښار نور برخو ته پناه وړي. عبدالمنان یو ل دغه بې ځای سو کورونی څخه دی چې ل میر بازار څخه د ښار نه هم ناحیه ته کډه کړي. د کندهار ښار د ومی حوزه ترڅنګ د محل د دې ولایت پارغنداب سپین بولدک ډنډ او تختپل ولسوالیو کې هم جګړه روانه دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار ښار د ومی حوزه د جګړې پاړه د کندهار د چارواکو د ادعا پاړه سن دی ویلي خو په سپین بولدک جړې او ډنډ ولسوالیو کې د یو شمېر امنیتي پوسټو د سقوط ادعا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم ورځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خوست هوایی ډګر په رسمي ډول پرانیست. ښاغلی غنی په دې اړه مراسمو کې خوستیانو ته وینا هم کړې. له هغه ځایه د ازادي رادیو خبریال له سټوډیو سره وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې ښاغلی غنی او ورسره مله پلاوی په دغه سفر کې خوستوالو ته څه ویل دي؟
ډیر مننه لودین صاحب. رښتیا هم نن ورځ ولسمشر غنی خوست سفر درلود او نوموړی په یو ولسی غونډه کې د دې ولایت خلکو ته وینا وکړه. دا وی په سوله باور لري خو وسلوالو طالبانو له هم د جګړې لار نیولې او د خبرو مستنه کني. هغه څه چې طالبانو دغه په تیر کې نه دی منلي او دی ویل چې خبرو او مذاکراتو تشمن دي. همدارس ولسمشر غنی وویل چې وسلوال طالبان کسبا خبرو ته کني نو نن ډیره مختشي او د خبرو لري دی اوسنۍ سمز حل کړي. تاسو خبره پوسه سبا
زه یو بل سره کینو کنه سبا کینو ولی نمونه کینو خصوصا ده تل خواهندانو پس خود نر خواهندانیم با تیگه بانده پیگه خود طول با تیگه بانده پیگه وقتی چه یو خواه مرکه بود او بل خواه مرکه نمونه نو دا نرخ ته نو خدای جل شانه امر ده کنه اول سوله وړی هغه چا چې ونه منله د هغه مقابل کې ودرېږي.
نوموړی همدار ازول چې د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې هر ورځ سلګونه افغانان مري او غنو ټولګټو پروژو ته زیان رسیږي چې د دې ټولو زیانونو مسولین وسلوال طالبان دي. خو وسلوال طالبانو بیا په تیر کې ویلي چې د ټولګټو پروژو او د اما تاسیسات خوندیتوب ته ژمن دي. ښاغلی غنی وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د شریعت پر ځای د امریکا او د وسلوال طالبانو ترمنځ د لسلیک شوي هوکړې په پلي کېدو ټینګار کوي. ولسمشر غنی په داسې مهال یو ځل بیا د سولې په خبرو ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړی او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط کړې دي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتګ بولي. ښاغلی غنی همدارز ویل چې هغه نظامیان به په نظامي رتبو ونځوي چې د پکتیا سقوط شوي ولسوالۍ بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې درې اونۍ وړاندې په پکتیا کې نه ولسوالۍ پرله پسې وسلوالو طالبانو سقوط کړې چې له امله یې د پکتیا په ځایي ملکي او نظامي چارواکو هم توندې نیوکې وشوې او بلخره د دې ولایت ملکی او نظامی رهبری لدن دولر شو او پر ځای بیا نوې مسولین وټاکل شو. ولسمشر غنی همدارس پنن غونډه کې وویل چې دای چمتو دي چې همدانن لو وسلوالو طالبان سره خبرو ته کې نه خو په دې شرط چې د افغانستان او به نه پلوري د ډیورنډ کرښه د نومنلو ډاډ به ورکوي او هیواد به یو ځل بیا د څلور لارې پر ځای په یو لارې د بدلولو هڅه نه کوي.
افغانستان دے پارا جنگے گئے یا غوان اکسر افغانستان دے نور اللہ اسلام دے راستی
هڅه مو وکړه چې د ښاغلی غنی د دغه څرګندونو په اړه د طالبانو خبرګون هم راوخلو خو بیا بیا په هڅ سره سره د دوی په ځواب باندې بریالي نه شو او تر لاسه مونږ نه کړ. د دین سیب
ډیره مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبريال و چې ویلې ښاغلی غنی نن د خوست هوایي ډګر پرانست ورسته په یو غونډه کې ولسی خلکو ته وینا کړې ده او دای ویلي چې په افغانستان کې روانه جګړه لاملین طالبان دي او د ټولو ویجاړې او پرې یو ځل بیا پر طالبان واچولې ده. خو طالبان بیا وایي چې د دوی جګړه د دوی په ټکو دفاعي ده او دوی وایي چې افغان حکومت د سولې خنډ دی. د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو لوټو سره د دې هواد ډېرې ولسوالۍ په ځانګړي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو هغه د طالبانو لاس ته ورغلي دي. د چارو زینو په هاند دغه ولسوالۍ د سقوط لاملونه پټي معاملې پر وخت د مرستو نه رسیدل د بهرنۍ ځواکونو وتل او د دفاعي او امنیتي ځواکونو د رهبرۍ کمزورتیا وي ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي امنیتي ځواکونو په وروستیو دوه اونیو کې څوارلس ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او پر وړاندې یې حملې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د فیض آباد د شورابک د غرونو په سمسورو لمنو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مرمیو غږونه اورېدل کېږي. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په شاوخوا یو میاشت کې لوو ویشت ولسوالیو څخه 15 د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. طالبان ونه توانېدل چې په خپل شپږ کلنې واکمنۍ کې بدخشان ونیسي، خو اوس په جګړه کې توپیر راغلی دی. په څو وروستیو ورځو کې د دغه ولایت ډېره برخه طالبانو ونیوله چې دغه مسلې یو لړ اندېښنې راوپارولې. 18 عبدالحفیظ فروزان د دولت عادي کارکوونکی دی. دی په دې اړه د دولت اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي
په دوه درې ورځو کې ګڼې ولسوالۍ پرته له جګړې وینې تویدنې له امکاناتو سره سقوط کیږي. دا د پښتني ورده خلک هم اندېښمنه او هیبت وهلي دي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړو وتو له پیل څخه وروسته په ټول هیواد او په تیره په شمال او شمال ختیځو سیمو کې جګړو زور وموند او طالبان وتوانېدل چې په لږه موده کې د افغانستان ډېری سیمې تر ولکې لاندې راولي. خو افغان امنیتی مسئولین طالبانو ته د دغو سیمو پرېښودل تاکتیکي شاتګ ګڼي. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ډېری سیمې او په تیره شمالي، شمال ختیځې او شمال لویدیځې د زورورو جنګونو شاهدانې دي. کوم لیست چې طالبانو ازادي راډیو ته ورکړی، دوی تر اوسه په ټول افغانستان کې 103 ولسوالۍ نیولې چې سباندې 100 ولسوالۍ په شمال، شمال ختیځو او شمال غربي سیمو کې دي. د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په کتو طالبانو د جګړې جغرافیې ته تغییر ورکړی او ډېر تمرکز یې پر هغو سیمو کړی چې ویل کېده طالبان په لږه موده کې د نیولو توان نه لري. خو ولیدل شول چې طالبانو ډیرو سیمو ته د خپل نفوذ لمن وغځوله. د دفاع وزارت مخکینه مرستیال او د افغانستان د سولې او جنگ د انسټیټیوټ رئیس تمیم عاسی وایي سول عامله د دې سبب شول چې طالبان پر شمالي ولایتونو تمرکز وکړي. دا وایي یو لامل دا دی چې شمال د ستراتیژیک مقاومت په توګه پیژندل کېده، ځکه چې مخکې له دې پکې د طالبانو پر وړاندې مقاومت شوی و. پر دغه ولایتونو د طالبانو د حملو بل دلیل دا دی چې دغه لاره ناامنه کړي، لوی ولایتونه ونیسي او له عایداتي منابعو څخه یې ګټه واخلي.
دا این وخت شمال افغانستان من هیڅ عقبې استراتیژیک مقاومت
د افغانستان شمال یو استراتیژیک عقبه او ډیر اواید لري. له همدې امله طالبانو په تمرکز وکړ. په زمن کې هغه اختلافات او ناسالم رقابتونه چې د سیمایزو زورواکانو ترمنځ موجود دي، طالبانو ته ډیره زمينه برابره کړه.
د خغلی عاصی په خبره د ولسوالۍ نیول تبلیغاتي بڼه لري، خو حمله پر جنوب لویدیزو او لویدیزو سیمو ډیر شوې دي. بلخوا د افغانستان د اردو متقاعد جنرال امر الله امان وایي د سیمې هیوادونه لکه ایران، پاکستان، روسیه او چین له طالبانو سره د خپلو ګټو د خوندیتوب هوکړه لري او د جګړې مشوره ورکوي چې پر شمالي ولایتونو حملې ډېرې کړي. ښاغلی امان په شمالي ولایتونو کې د خلکو پاسون د طالبانو د حملو د زیاتېدو بل لامل ګڼي. نوموړی خبرداری ورکوي چې د طالبانو د حملو په تړاو د سیمې د هیوادونو محاسبه ناسمه ده او که دا بهیر دوام وکړي ټول سیمه به ناارامه شي. همداشان د افغانستان د دفاع وزارت مخکینی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي د طالبانو په حملو کې شمال او شمال ختیځ مطرح نه دی او هر چیرې چې بریالیتوب ګوري حملې پرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سرطان په 15مه په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل کله چې په ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو ته اکمالات او تجهیزات پر وخت ونه رسېدل، طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې ودانۍ ونیولې چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دي. د ښاغلي محب په خبره امنیتي ځواکونو په وروستیو دوو اونیو کې 14 ولسوالۍ بېرته له طالبانو نیولې او پر وړاندې حملې روانې دي.
اوس مهال په یو شمېر ولسوالیو کې حملې روانې دي او په تیرو څو اونیو کې 14 ولسوالۍ بېرته ترلاسه شوې دي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا ردوي، وایي د دوی جنګیالي د پرمختګ په حال کې دي. د سپتمبر د 12مې له حملې او افغانستان ته د امریکې او ناټو ځواکونو له راتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وپرځېد چې تر 2006 میلادي کال پورې فعالیت نه درلود، خو د دغه کال له پیل وروسته فعال شول چې ډیر تمرکز یې په ختیځ او جنوب کې و. طالبانو په 2010 او 2011 کلونو کې خپل فعالیتونه ډیر کړل چې اوس د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې روان او پایلې له بل هر وخت نه ډیرې محسوسې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. تفصیل په دې راپور کې
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ورهاخوا د هیواد د مهم او غریزو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوي، خو یوازې د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لري. د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، د مونږ امنیتي ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي. د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تعدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
په افغانستان کې دغه وړو بندرونو ترڅنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار، آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندۍ بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هیواد او له همدې لارې په هیواد کې ډیرای اوایید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیرای دغه مهم بندرونه یې نیولې دي. دغه ډلې یو وایان ذبیح الله مجاهد د شام په راز ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیخان بندر، د فاریاب ابو ناصر فراهی، د هرات تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونه هم درنګ د پکتیا پچان بندر نیولې دي. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت ارادوي دغه بندرونو په شان د هیواد مهم او ستر سوداګریز بندرونو د طالبانو لاس ته ولیدل او د هیواد تر اقتصادي و... دا کولی شي د هیواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغیز وکړي او شونې ده چې طالبان له همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالی وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي د عواید او ارزښت له اړخه په دویمه کټګوري کې راځي او د هیواد پر ملي عوایدو هیڅ منفي اغیز نشي کولای. د مالی وزارت د امریکا مشر او ویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نیولای ده، د دوی همکاران به هلته واشي او بیرته به خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال زده او نقیض راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل یوه تازه خبره سوي خبر پاڼه کې د جګړو شدت خندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو له لارې دې د افغانستان دا مسله حل کړي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د منتخبه هوځه خلې
یي حکومت ذمہواري
لا آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
سپورټي چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوا اونیزې خبرونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع را اخلو. د کورونا د دلتا باندې د خبرېدو له کبله د امریکا ځینې ایالتونه په نا واکسین شوو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. داسې مهال چې په امریکا کې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره ډېر محدودیتونه لري شوي، په دې هیواد کې د نویو پیښو نیمایي د کورونا دلتا بڼه ده. تفصیل د اجمل ان پراپور کې اورو.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د کورونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. د کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا درې نوي په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شوو واکسینو کچه په سلو کې څلوېښته. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کورونا واکسین د دې نوې ډلټا باندې په وړاندې هم مؤثر دی. د امریکا نږدې نیمایي وګړي د کورونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې اویا برخې بیا لږ تر لږه د کورونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هیواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په وو ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کورونا د نوو پیښو شمیر 14200 ښودل شوی. دا یو ونې مخکې شمیر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 14500 پیښې ثبت شوي وي. د کورونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولی او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 اخته کېدو یو نوې څپه راپورته کړې. جنوبی کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ خبیل غبلل کېده، پرون اعلان وکړ چې په پلازمېن سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پایل راهیسي تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو دوه اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدل شوې ده. روختونه دا مهال د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي او هر ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا زر مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالند په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولې دي. هالند د جون په شپږویشتمه نیټه د کرونا له کبله لګول شوي ډیر محدودیتونه لري کړي وو. د دې هیواد د وګړو له درې برخو دوه یې لږ تر لږه د کرونا واکسینو وستن کړي. د هالند د روغتیا وزیر ویلي دوه اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښیې وي، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالند او نور اروپا کې د کرونا وایروس د ډلټا بڼې خپرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
ازادي په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې لاند خبرونه اورو. نوریاس نوري چمتو کړی.
افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسول وسلوال طالبانو بلل او ویل چې طالبانو د پښتنو وشه چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې وکړې. ولسمشر غنی خوست په سفر کې د غراز د خوست نړیوال هوایي ډګر هم پرانست. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په اومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تیرو دوه ورځو کې په دې سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوه ورځو کې د کندهار ښار له اومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسلوالو طالبانو تیرش په بیا د دې ولایت پر مرکز قلعه نو له څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرژوبله اوښتې او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د تهران په شمال کې نن سهار وختي د یوې قوي چاودنې غږ اورېدل شوی. د ایران دولتي تلویزیون وویل د یوې نامعلومې وسیلې چاودنه په یو پارک کې شوې او چا ته یې زیان نه دی اړولی. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل چې 40 کورونه دغې زلزلې وران کړي او په دریو کلو کې چې زلزلې لړزولې د برېښنا مزو ته هم یو څه زیان رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پلی کنټرول لري هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ مرستیال ندیال ناشف پرون جمعه وویل چې په دونیتسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هیوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویا لپاره بسنه کوي. دا خبره د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین نن وکړه. ټاکل شوی چې سبا د فوټبال دوه په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو لوبه ده چې د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیلېږي. دوهمه لوبه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي.
اوس هم راځو دې ته چې د نن ورځې سپورتي پیښې څه دي.
د افغانستان د دریوشتو کلونو د فوټبال لوبډله به د 2022 میلادي کال د اسیا جام په سیالیو کې له مالدیف، بحرین او عراق لوبډلو سره یو ځای په سی ګروپ کې ولوبېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې په دغه سیالیو کې د ګډون او غوراوي لپاره تیر شپه پچ اچونه وسوه. ټاکل شوی چې د 2022 میلادي کال د اسیا فوټبال جام سیالۍ د همدې کال د جون د لومړۍ نیټې څخه تر 9 پورې په بحرین کې ترسره شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د افغان پخوانی فوټبالر اکبر بهادری مړینه لوی ضایع یاد کړه. د دغې ادارې له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې اکبر بهادر په خپل وخت کې د اریانا د کابل پوهنتون منتخب او دغه شان د اردو په فوټبال لوبډلو کې ښه ځلېدلی و. اکبر بهادری د تیرې 5 په ورځ د کورونا یا کوډ-19 ناروغۍ له امله سا ورکړه. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوه په زړه پورې لوبې وسی. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پایلو بده چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل سي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پایلو بده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي او دا لوبه په لندن کې ده. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله او د انګلند د کرکټ لوبډله نن د سریزو دوهمه ورځنۍ لوبه پیلوي. پاکستان چې د انګلستان په قربتوب د 50 اوریزو لوبو لپاره ورغلی ول مخې د سریز لومړۍ لوبه په غټ توپیر سره بایللې ده.
اوس هم مخکې لدې چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کړو ستاسې یو شمېر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د رادیو ټول کارکونکو او راتلونکو ته په خپل وار سره نیکه راو سلام او وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د بازار له سره خطر زده پیغام جوړم. هغه ځانان چې وایي طالبان د شذو حقوق او د ازادي حقوق پر ټول نکړي دا خبره نه سم ده ځکه زموږ په سیمه کې د انجن مکتبونه هم ساده هر څه ساده نه دي چې اواز د انجن مکتبونه یا شز څه د کار زمينه برابر ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زموږ ټول سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روز زموږ پیغام باید ضرور نشر شي. دا روز د ازري مصالح طالبان نیولې د اوسې شبکې کده کړی دی او تیس نو سره خلک مخ دي بل ظلم زیاتې شروع کړی دا بس خلک ډیر ظلم زیاتې او شبکې هم کده کړی دا یو بس دې بات نه ټینګيږي او بل ډیر لارې باندې کړی څوک نه پریدي په وکړه. طالبان ازي ډوري په زور خوري طالبان ازي کو توشت متدري ډوري راولېګا.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت نه اړیکې نیولې د لال محمد خبره کوم. دغه تاریخ په میله کې ډیر بیروبار دی ډیر راشي د تاریخ میلې شي دي. زما دا خواهش دی چې دغه کورونا په وجه باندې د طالبان صاحبان د میلیونو کې کنټرول کړي د راشي کا شرکم کې نو کېدای شي چې دغه مرض څه شاته وته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ تو نام ہے بادشاہ ولایت سے راجو آزادی صدا سے غام پر دم ما وسالی اور اس جمهور کا دوار صدا درخواست ہے کہ ہمیں شاہ خان کے نزد پارلمان اور نزد بادشاہ وکیل دی تو دی ابے دے طول بادشاہان دی ابے دی کم شواہد یا کم اثبات نہ لری کہ مری راو دی ملت بادشاہان سے وشا سے خلے بادشاہان یدان کہ اوکلی دا دغه په معنا دی چې معنا د بادرس څخه هم سره تی یو بل ځای یو بل د غالری.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو که تاسو هم خپل نظرونه راته سپټوي د پیغام سپټون کې ماشين شمیرې دي 0043 شپږ سوه او 0 و وست درسل وخت یو شپته اوس هم ونیزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانی دل نه دی بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حمله د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلې او هغه سیمو کې چې تازه پر طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا نورې مهمه پوښتنې نن د حقیقت څخه خبرونه کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت لمعین خغلی پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته
جګړې د کلو پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بدغه ایس کړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در صد مخه خو مننه چې دغه وخت هم فرصت راکړل چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ وزارت پرمندګي زموږ برنامه یو هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریکم دقیقاً د جګړه په هڅه تحصیل لري پر غنیزو چارو بیا ډیر زیات تحصیل لري ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجه ګورو نتیجه د لیدلې ده. زمونږ په اکثره ولسوالۍ او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده زمونږ پروژه متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړی دي هغه په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زموږ دغه پرسونل او زموږ کارونه به مطمئن وي تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي یا یو بم ورته کېدي ونړی نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا 28 ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده یعنی په همدې 28 ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړي.
نه ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ به پاتې ولایتونو کې هلته جګړه په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته جګړه نشته آل تمنګ خپل کار ودرو یوازې پاره ساحه کې چې یا مخالفین لاس تولیدل دی یا یا هم عملاً پکې جګړه روانه ده ساحو کې پوکې ولایت کې کله سولسوالی په دوه ولسوالی کې امن وی او سولوی جنگ نیوی اتمنکار کو تو ورسوره کې دا مشکلات لري موږ خپل کار دروله
صحیح مون سه په هغه سیمو کې چې جګړه په دغتیرو دوه ورستیو میاشتو کې تیزه شوی او چټکه شوی ده څومره پروژو ته زیان رسیدلې ده یا عملاً وړاندې وته تاسې اشاره وکړه چې سوځیدلې یا تخریب شوی دي
موږ د دې ارقام پر ټولول کې استو ولې زمونږ دفترونه په ځینې برخو کې چور شوی دي زمنګ دفتر کې څنګه نیول شوی دی زمنګ دفتر نه مثلا د روسي قضیه د بدغیس و چې طالبان عمل زمنګ دفتر کې د بام نه په خلکو ته ځکول دغه څه چارې شته دی ولې موږ دقیق ارقام پر ټولول کې څو لا تر څو دغه ارقام نه دي ټول کړی او هغه مې زده ده چې دغه صحیح تبادله کې زر دیو بل لاس تولې کې موږ نشو کولای چې هغه ځنه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو اوس مال د هیواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي
موږ په 4400 کال کې تقریبا 40000 تېچوي پروژې لرو چې هغه کې موږ 15500 تمویل کړی دي او 8000 تقریبا د کار لاندې دي او 2300 شاوخوا کې د تکنیک شوی دی په دې کال کې چې تاسو مخکې ما اشاره ورته وکړه د 3.5 میلیارد افغانۍ په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولسته 3.5 میلیونه کاري ورځې ته ایجاد کړي دي هغه اساسي هدف په دې د انکشافي برنامو کې زموږ یو داده چې ولسته کار پیدا کړو ولس په کار باندې کوو یعنی دا پروژو په تطبیق سره موږ سبان دی ومی دل کاری ورځی خپل ولسته کاری ورځی چې هغه کې پیسې دی خستې دی ایجاد کړی دی دوی کار کوي
طالبانو پور وسو کې دی اوسلو او یا ولسوالي د نیول خبره او کاو عملن لدی پر روسي تاسې ادي کریډيري په هغه سیمو کې وی چې په دغه یو سلاویا ولسوالي ایران غاړلې اوس لدی پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیول ارقام شته چې څومره
مونږ یو مشکل زمونږ همدغه دی چې دغه ولسوالي او ساحه دوی ډیر وخت پر نش ساتلې نو هغه ارقام هم تغییر خوري مونږ په هڅه کوو چې هغه ساحه چې یو څه موده زیاتې وشول چې دوی په ولخه کې د هغه ارقام راټول کړو بیا هم دا تغییر ور دي او په ځینو ساحو کې کارمندان ته تګ راتګ هم مشکل دی لارم بند دي او موږ نشو کولای چې اوس د ارقام په دې اړه تاسو سره شریک کولای شي دا ارقام د څه شاد مونږ تاسو سره شریکو اوس د پاره د ساحو کې جنگ دی او په اکثر ساحو کې جنگ دی نو ارقام د خپل تر اوسه نه دی راټول کړی
ک جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې شو تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي به د پایلې به یڅوي
وځي د چې پایلې خو یاد دي چې د تاسیساتونه نیږي جګړه خو تاسو ګورئ چې نو ګوري او هغه سره د تحقیق نشته چې کوم بلډینګ وران کوم وران نه کوم تاسیساتو ساتم کوم تاسیسات وران کوم عملاً زمونږ تاسو ګورئ چې په کلو کې ورانه رامنځته کیږي او کله منفی تاثیر به دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مخ ته وړلی هغه ملت واضح دی چې هغه ساحه چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي او چې قوانین مراد نشي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون ددنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نشو اچولی نو معمولا د پروژې موږ دندنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي موین صاحب که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي ساسي دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک پیدا شي
مونږ په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی ولی واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته مونږ به مشکلې چې هلته خپل کارونه مخ ته بوزو زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبري سره وکړو چې دې سره کوم باندې برخورد کولی معلومه خبر ده چې هلته چې جنگ دی هلته چې ویرانی ده هلته چې د خدماتو نشتون دی هماغه سره کې دوی حاکم دی او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي نو موږ هلته څنګه کار وکړو وضعیت بېخي معلوم ده مګر اوس هم چې هغه صاحب کې چې دوی تللي دي ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې چوپ شوي دي زموږ دفترونه نه دوی پوستې جوړې کړې دي نو هلته به موږ څنګه کار مخته وړلی شو
صحیح بیل شکه چې د هر ادارې سره د ای او بی پلان شته دی اوس چې د پروژو په دریدل رامنځته کیږي نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم د چکمیږي در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې لخوانه خلکو ته د کار پیدا کولو اوس بدیل پروګرام ورته سشته
منګه دې هم منګه بلی برخه کې ډیر کوي استو او امکانات ډیر لرو موږ سره داسې پروژې په ما صاحو کې عملان د کار د پاره شته چې موږ ورته پیسې نه لرلې منګه ډیزاین شوی تیار پروژې لرو نو کچې ته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته جنګ دی پکې هغې ساحونه تمرکز کړل امن ساحو ته راوګرځو او دلته یې خپل کار اضافه کړو
یعنی هغه پروژې چې په نام نو سیمو کې دی بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي
بالکل همدا شی دی
بل شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د خونځو جوړولو پروژې وي چې د کلیو پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې تر سره شوی تر کومه ورسېدل دا
ریښتیا کار روان دی جریان کې دی هغه چې زمونږ یو د دې مشکل اند کې پیدا کړو نو هغه ان شاء الله اوس حل شوی دی چې د شوراګانو په واسطه د فیګي او مکتبونو جوړیږي یو ډاټا کنیکشن چې په دغه خاطر چې یو څه مالی تخنیکی مشکل هم پیدا کړی او هغه مشکل حل شوی دی نو ان شاء الله د څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زموږ اکاونټ راشي نو هغه به هغه ته بیرته ورکړو تاسو ته معلومه ده چې موږ دغه مکتبونو برخه په دوه کټګوري باندې ویشلې ده چې یو اقراض او بل هغه د سودی فند چې دې کې موږ باقي ځانې نه پیسې اخلو او د سودی نه پیسې اخستي نو د سودی لا تر اوسه نه ده شروع شوی هغه $50 million پروژه چې و چې شپږ سو مکاتبو په کې هدف لاندې دي نو هغه هم ان شاء الله یو تخنیکی مشکل لري د سعودي سره هغه د حل کېدو په جریان کې دی هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل حل شوی دی یوازې د دې پروسیجر په پاتې دی هغه پیسې چې راغلي ان شاء الله راکار شروع
مو یې بل شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدار ول د بیو په لوړېدو باندې اغیز لري اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی
نام نو سیمو کې زمونږ یو مشکل باندې چې د پروژه په تطبیق نه کړی شو دا چې د الته د مواد رسول دي او بل د غی نظارت دی مونږ زمونږ خو تاسو ته معلومه یې زمونږ پروژې معمولا ډیر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په متوم شکل باندې غی نظارت کې ګوري د کیفیت او د قیمت په اړه باندې غوینه دیدنه کوي نو چې کوم ځای کې نه امنیت جنگ دی او یا مخالفین دي تاسو زمونږ سټاف زمونږ پرسنل د پروژو د مراقبت او د دې لپاره نشیدل نو ما واځي د چاته په کیفیت کم راځي د په خاطر چې کیفیت خراب نشي او او په کیفیت یو خدمات موږ باندې په خبردار چې ماته لري په توڅو ځای سمته د حکومت حاکم شي او موږ اجازه راکړي چې موږ تکرار نه او مقرره د غي پروژې نه بس دي
د ملي دي سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه د یو برخه په توګه باندې تاسو مسول واست که ما ورسې پښتنه باندې راورغړم چې په لاخره پایلې سوا
د ویلې د سرخان برنامه خو لاله الهام خروانه ده یوازې په ماغه ساو کې جنگ دی غتم یو تکنې شوی ده درېدلې ده نور مشکل پکې نشته ده تر اوسه پورې موږ په هغه برنامه کې کوم جدي مشکل نه ده پیدا کړی موږ هغه برنامه په دوه برخو ویشلې و چې هغه صحیح چې موږ په شوراګانې لرلې تقریبا یو سندرې شولې سوالې وي هغه کې شروع کړې ولا د مخه او هغه تقریبا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته موږ مواد توزیع کړی دي او د بل دوه مورخه چې هغه غیر پوشش دي چې هغه صحیح چې موږ شوراګان پکې نه ویلرلې هغه چې وو شورا شروع کړی دا هغه کې تقریبا نو نظر په شپږ سو شوراګان دي چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 200 شپږ سو فامیلونو ته مواد توزیع کړی دي او هغه کوچانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړی دي نو ان شاء الله چې هغه خروانه دغه کې دومره جدي مشکل نشته د ولس کار دی د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کیږي خروانه دغه کې جدي مشکل موږ پیدا کړی
افغانستان د کلیو پراختیا وزارت معین خغله پوپل حبیبي صاحب له تاسو ډیره مننه
تاسو نه مننه نه رحمان
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کورونا او قرنټین لوجه یو ځل بیا د تحصیلي ادارو دروازې تړل شوی او محصلان مجبور کړي چې خپل درسونه په انلاین ډول تعقیب کړي. په دې خبرونه کې به ووري چې د لومړني قرنټین په پرتله په اوسني قرنټین کې انلاین درسونه څنګه روان دي. په دې اړه محصلان او د لوړو زده کړو وزارت څه وایي؟
مزه په دې نه کې چې تیر ځله مونږ په همدې ور سره بحث وو چې پی ډي ایف کتابونه خواري او څوک لري.
زه په افغانستان کې د انلاین زده کړو دغه باندې ته ډیر خوشبینه یم.
مسئول استاد مباسطم بلد هستن و میدانن که چگونه سیستم استفاده مؤثر کنن.
دا کورونا د درېمې څپې لراتک سره په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې تړل شوی او محصلان اړ شوی چې خپل درسونه آنلاین تعقیب کړي. د کورونا د لومړۍ څپې پراتک سره هم پوهنتونونه وتړل شول چې تر ډېره محصلان له درسونو لرې پاتې شول. دا چې مخکې تر دې په افغانستان کې آنلاین زده کړو ارزښت نه درلود او سیستمونه نه ورته جوړ شوي، ځکه خو د کورونا پراتک سره د افغانستان تحصیلي موسسې د آنلاین زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان دولتي او خصوصي پوهنتونونه د آنلاین زده کړو لپاره مختلف سیستمونه کاروي او ځینې خو یې یوازې د درس نوټونه د ټولنیزو شبکو یا ایمیل له لارې له محصلانو سره شریکوي او محصلانو ته د دې مجال نه وي چې پوښتنه وکړي. د یو دولتي پوهنتون محصل اظهار نیازی وایي استادې کتابونه او پی ډي ایف نوټونه ورلیږي، خو ډېر کم محصلان بیا دغو نوټونو او کتابونو ته لاسرسی لري.
په یو ور زیات مثلا یو کتاب راولېږي دا زده کوي، هغه سې مزه په دې نه کې چې تیر ځله مونږ په همدې ور سره بحث وو چې پی ډي ایف کتابونه خواري او څوک لري. مال زه خپله موبایل کې یو زر پی ډي ایف کتابونه لرم، خو دا رقم نه زده کېږي چیرې حضوري او چیرې آنلاین، چې نه څوک تشریح ورکي او نه سر په اخلاص کې. او بل کورنۍ دندم دوی ورکی د آنلاین درسونو لواجه، خو مونږ سیم کې یو 50 نفر 50 کلاس 12 15 پورې داسې الکان یا انجونې دي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی لري، ځکه نور د لرې ولایتو دي. هغه داسې ولایتونه دي چې کله دوی لاړ سي هلته بیخي انتن کار نه کوي. دوی په میاشتو اپلاین وي، هاته مونږ ورسره اړیکه نه لرو. دی حال احوال هغه خلق سیدی هغوی بیا تیر سمسترو کې دوی سه مشکله مو، ځکه چې آنلاین درسونه ویلي هغوی ته بیا د آنلاین درسونه مرې ورکول کېدي او دوی ته نه وي.
د پکتیا پوهنتون محصل اسمت الله ځلان ستانکزی وایي د قرنطین په محل باید داسې فرصتونه برابر شي چې محصلان خپل درسونه آنلاین ووایي، ځکه نوموړی وایي چې د تیر قرنطین له ختمېدو وروسته هغه درسونه چې پاتې وو استادانو ډېره توجه ورته ونه کړه.
استادان دیو هڅوي چې محصلینو ته چپترونه برابر کړي، سلایډونه ورته برابر کړي، ویډیوګانې ورته برابر کړي. مونږ له تیر قرنطین نه دا تجربه لرو چې مونږ هغه درسونه چې ضایع شوي ول یا مونږ نه وسو کولای چې هغه کلاسونه واخلو، هغه مونږ ته بیرته کور نه شول. بس څنګه ورغلو یا امتحان ورکړی یا که کور هم شول، هغه استادانو چې لږ ډېره د مسؤلیت احساس یې کاوه ډېر په بیړه په چټکو ګړندۍ توګه بس له سره واړول. مونږ داسې سالمه ګټه داسې خاصه ګټه نه ده ترې اخیستې. که دغه چې استادان هلته په اضافي وختو کې کلاسونه واخلي، ویډیوګانې ورته برابرې کړي، دغسې څو ټکي په نظر کې ونیسي، نو ښایي هغه وخت چې د مونږ طلب شوی د ځای شوی هغه به بیرته کور شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دولتي او خصوصي پوهنتونونو هڅه کړې چې د قرنطین په مهال خپل درسي بهیر روان وساتي، خو هغه پوهنتونونه چې دا کاری نه دی کړی د هغوی تحصیلي خدمات نه حسابېږي.
بعض از نهادهای تحصیلات عالی به خصوص نهادهای تحصیلات عالی دولتی
د لوړو زده کړو په ځانګړي توګه دولتي بنسټونو د ایچ ال ایم ایس له سیستم څخه چې د لوړو زده کړو وزارت جوړ کړی کارت ری اخلي، او همدا ډول نور خصوصي پوهنتونونو ځانته ال ایم ایس سیستم جوړ کړی چې له همدې لارې آنلاین درسونه دوام لري. هغه تحصیلي موسسات چې د قرنطین په مهال غیر حضوري یا آنلاین درسونه ورکړي تحصیلي خدمات حسابېږي، او کله چې حضوري درسونه پیل شي د وخت په تیریدو سره ی محصلان لوړو سیمسترونو ته ارتقا کوي. هغه خصوصي پوهنتونونه چې د قرنطین په محالي آنلاین درسونه نه دی ورکړي او د ایچ ال ایم ایس سیستم په سیري سټانډرد تحصیلي خدمات نه درلودل، هغوی د فیس اخیستلو حق نه لري، او هر کله چې حضوري درسونه پیل شي هغوی کولای شي چې خپل تحصیلي خدمات وړاندې کړي.
آغاز ستونه مشک خدمات تحصیلي خوده راه کنه.
د انلاین زده کړو په اړه د ډیرو محصلانو نظر مثبت نه دی. دوی بیلابیل عوامل یادوي چې انلاین زده کړې د حضوري زده کړو په نسبت بیا ارزښت ګڼي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل شبیر احمد سلیمی وایي چې دی له انلاین زده کړو خوښ دی او د ځان لپاره یې ښه تجربه بولي.
د آنلاین زده کړو نه زما تجربه دا ده چې زه په یو شخصي پوهنتون کې په نړیوال اړیکې کې ماسټري وایم او موږ په هفته کې څلور ورځې آنلاین درس وایو او له هغه سره سم په دې جریان کې دا موقع برابرېږي چې موږ پوښتنه وکړو او هغه مټیریل چې د استاد لخوا تیار شوی وي هغه په سکرین را سره شریکیږي او وروسته هغه نقطه په نقطه باندې تشریکی او د دې تر څنګ په دې کوم شخصي پوهنتون کې چې زه زده کړې کوم دوی یو سیستم لري بیا وروسته له درس څخه هغه مټیریلس او کوم سلایډو کې چې کوم درس ترتیب شوی وي هغه او سره له دې ریکارډ د ټول په لمس کې چول کیږي او موږ له هغه ځاینه ډاونلوډوو او بیا یې لولو. زما شخصي تجربه ډیره مثبته ده او زه په افغانستان کې د آنلاین زده کړو دغې بڼې ته ډیر خوشبینه یم او دغه لارې چې دي دا تر اکثریت حضوري درسونو نه زه ډیرې ښې بولم او هیله ده چې په راتلونکي کې په دې آنلاین سیستم باندې کار وشي او په افغانستان کې خلک آنلاین زده کړو ته هم لاسرسی ولري او خلک وکولی شي چې له لرې لارې زده کړې وکړي، ځکه که سیستمونه دغسې عیار شي نو واقعیت دغه هغه مؤثره ده او کارآمده لاره ده.
دا پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي آنلاین زده کړې په ټولو هیوادونو کې دود دي او دلته هم باید داسې سیستمونه ورته جوړ شي چې محصلان ښه استفاده ترې وکړي.
په ټوله کې آنلاین زده کړې چې دي په نړۍ کې یو معمولي زده کړې دي، له دې نه خلک فارغیږي، سندونه ورته ورکول کیږي، یعنی په دې معنی سره چې دغه زده کړه یا آنلاین زده کړه چې دا خپل اغیز او مؤثریت لري، خو دا په دې پورې اړه لري چې محصلین څنګه له دې نه استفاده کوي. که چیرې موږ له دغه آنلاین زده کړو نه د دې لپاره ورته بانی جوړې کړو چې نه کیږي نو بیا بانی ډېرې زیاتې دي، اما عملاً په نړۍ کې له آنلاین زده کړو نه استفاده کیږي په پراخه کچه او ورځ په ورځ د دې کچه پراخیږي، ځکه چې اوس یو څوک چې هلته سیم ته لاړ شي ډېر کسان وظیفې لري، نور کارونه لري، دغه ښه ګڼي چې په آنلاین بڼه دغه د خپل درسونه تعقیب کړي. صحیح ده، یوه خبره دا چې آنلاین زده کړې به لږه خواري ډېره غواړي نظر هغه زده کړې ته سي تا ته استاد ولاړ دی او په حضوري ډول زده کړه ترسره کیږي، مګر دا نشو کولای سي وایو چې مختلف موانع دي او آنلاین زده کړو نه کافي استفاده نه کیږي. محصلین باید هڅه وکړي لا ډیر زیار وباسي سي له آنلاین زده کړو نه ښه استفاده وکړي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرنتین موده د زمري اسد میاشتې تر لومړۍ نیټې غځولې، خو بیا هم معلومه نه ده چې له یادې نیټې وروسته به پوهنتونونه پیل شي که نه. اظهار نیازی بیا هیله مند دی چې پوهنتونونه پیل شي او په دې خاطر وړاندیز هم لري.
حضوري درسونه که شروع سي خو ډېر به ښه سي، او حضوري درسو لپاره هم دا چې واکسین په محصلینو استادانو باندې اول هغوی ته واکسین ولګول سي همدا یې طریقه ده، که نه همداسې خو مشکله ده، ځکه سي کرنتین څوک نه مراتوي او د مونږ درسونه دغه ده تقریبا نیم کال نه زیات مونږ وخت ضایع سو. نیم کال د مونږ داسې ضایع سو سي هغه مثلا مونږ به اوس باید څلورم سمستر خلاصوی وای، خو مونږ دا عادت تر اوسه شروع کړی نه ده.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دوی د تیر په پرتله د کرونا د درېیمې څپې په مهال د آنلاین زده کړو له بهیره خوشحاله دي او په دې هڅه کې دي چې دې برخې ته لا ډېر پام وکړي.
تا به امروز ما تجربه خوب داریم،
تر نن ورځې موږ ښې تجربې لرو. په هغو ځایونو کې چې ستونزې وې پام ورته کړی او هڅه مو کړې ده چې حل یې کړو. په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو د سیستم په پیاوړي کولو کار کوي. یوه طرحه مو جوړه کړې چې د الکترونیکي زده کړو ریاست رامنځته شي چې اته څانګې لري او له دې وروسته به ټول غیر حضوري یا آنلاین درسونه همدا ریاست مدیریت کوي. زموږ په باور په اوسني کرنتین کې د لومړنۍ څپې د کرنتین په نسبت آنلاین درسونه ښه روان دي. که څه هم د برق ستونزه ډیره ده، خو هغه ننګونې چې موږ پخوا ورسره مخ وو ډیرې نشته. استاد او محصل په سیستم پوهیږي چې څنګه استفاده ترې وکړي.
محصل استاد مو به سیستم بلد هستن و میدانن که چگونه سیستم استفاده مؤثر کنن.
درنو اوریدونکو دا ود دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ساعت